وقت بخير. وقت په افغانستان کې دا ماښام شپږ بجې دي. زموږ کلاسات یې راډیو ناورک پام کوي د دې سات خبرونه ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ مدغم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شارج دافیر د خبرو په خبرګون کې یوه اعلامیه ورکړې او پکې ویلي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ده راغلي چې پاکستان لسیزې د ملیونونو افغانانو کوربتوب کړی خو زیاته شوې ده چې اوس دوی له افغان واکمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی ستنېدو ته هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لوري نیول او پلټل کېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې ویلي چې د افغانستان اکثره ولایتونه په راتلونکو څو ورځو کې د درنې واورې او بارانونو شاهدان بي. د دوی د وی خبر پاڼې له مخې چې نن خبره شوې ده ویل شوې چې کابل، قندار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورخ پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه هم تړلي وو او خلکو ته زیانونه هم اړولي وو. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته واخ پیښوي. خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد په خوا هم ویلي وو چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پی حضور رد کړی ویلي وو چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې شپږ میاشتې مخکې په یو راپور ویلي وو چې افغانستان کې د ترهګرۍ پراختیا په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنۍ یو مهم لامل کېدلی شي. فلسطینی حماس ډلوي د روانې شنبې په ورځ به شپږ تنه ژوندي اسرائیل یرغمل خوشې کړي او سبا پنجشنبې به د څلورو نورو مړي اسرائیل ته وسپاري. حماس دا اعلان ظاهرا د اسرائیل په د څلورو د اسرائیل د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرائیلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو او د اسرائیلو په قانونو کې د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې تروریستي ډله بولي باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډیر لانجمن وي په غزه کې د دایمي اوربند او له دې ترانګې د اسرائیلي سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشی کړي. او د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې نن نیوزیلند او پاکستان لوبه لري. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړي. پاکستان چې د نننۍ لوبې په چا ګټلې وه لږ وروسته خپل بیټنګ پیلوي. افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د فبروري په 1 مالا جنوبی افریقا سره پلان شوی. دوهمه لوبه به د فبروري په 28 مالا انګلستان او دریمه به د فبروري په 28 مالا استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو دا خبری مجلز فرشته صحاک د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم.
ان کې
کیږي چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت او لوړپوړو چارواکو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي دي. په دې اړه د خراپول رود دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله هم خبر ورکړی چې له هیواد د ټول افغان کډوال ووزي. په دې اړه هم راپور شته. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. په دې اړه د خلکو اندېښنې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندېدو په اړه خبرو شویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې را
خبرونه اوریدونکو د دې ترڅنګ د نورستان ولایت نه هم راپور لرو چې په نورستان کې خلک د الکترونیک او یا هم د انټرنیټ او د تلیفوني شبکو د کمښت څخه شکایت کوي.
دوه شکیله پساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالي مرکز کې دی چې په نیکموک کې چې څلور کیلو کې کار کوي، دوی کې هم د دوه کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته. دا د کرکټ په اړه به هم خبر تاسو ته اپډیټ درکو. تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته به هم خراغلی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه دی وروستی شي. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې اوسېدای شي چې قانوني ویزې لري او له دې پریکړې نه خوندي دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ډیپورت کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایی شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. اعلامیه کې راغلي چې د اي سي سي او پی او آر کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړلې دي چې له دې هیواد به وویستل شي. د اعلامیه په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د دې هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورت شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورت شو، هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو، ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم، نه پوهېږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله، دا مو وزغمله، په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د رواني میاشتې تر 28 میلې اسلام آباد او پینډي ښارونو ووزي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې هغه افغانان چې نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کې سونه لري، د روان کال د مارچ تر 1.5 وخت ورکړ شوی چې له دې دوه ښارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه ښارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر دغه اعلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوې. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د 3 جنوري له 14 تر 1.5 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیې ته پناه یوړه، چې لا هم په دې هیوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوقالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
راغلاست. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړې ده چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابه دي او ځینو یې استعفاوي هم کړې چې نه دي منل شوي. خو د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ازادي رادیو ته دا رد کړې دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابه دي هغه مهال زیاته شوه اولنی شوه چې مولای هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی نیولو حکم وکړ. سنګزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه را هیواده د باندې واسطه ورچول څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. دا سوال کیږي چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفا ورکړي چې قبول شوی نه دي. په هغه کې یو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی دی چې هغه ته منصوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی او پکې وایي چې استعفا یې نه ده منل شوی. که څه هم شرعی ته په منصوب غږیز کلپ کې هغه د خپل ناخوښۍ سبب د دې وزارت په چارو کې د نورو لاسوهنې او د دولتي امسکو د غصب په مخنیوي کې خنډونه ګڼي. ښاغلی شرعی دوی اونۍ کېږي چې له کابل وتلی دی او راپورونو لمخې په دوبی کې میش شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او چار وزیر سراج الدین حقانی هم له څو اونیو راهیسې له هیواده وتلی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه یو اونۍ وړاندې د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلی چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوس راپورونه وایي چې سراج الدین حقانی هم لا تر اوسه هیواد ته نه دی ستون شوی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوهې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنېدو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو شنونکی او افغان ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې دغه اختلافات او دغه خپلمنځي ګډوډي د طالبانو په منځ کې تر کومه بریده پورې حقیقت لري.
څو وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي طالبان په عمومي مشر باندې فشار واچوي تر څو د دې حمل د لوبړۍ نیټې نه چې یو استم د مارچ کېږي داسې فرمانونه چې هغه معنی د مکاتب و د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي. حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استعفاګانو خبرې کوي، ځینې مشران یې د هیواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د هیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخون هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ هیبت الله اخونزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کړي تر څو د طالبانو حکومت یو نسبیت پیدا کړي، اقتصاد بهتره شي، خلکو قرار له افغانستان ودري، د هرې ورځې په تیرېدو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار د هغه راکم شي. خو بهرحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضرېږي یا خپل خفګان ښیي.
دغه مخالفتونه د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د ننه د سخت دریځې ډلې قوي کېږي، لکه شیخ هیبت الله او ملا ذاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځه دي او طالبان یې هم په یو مشکلات اړولې دي، افغانستان ملت یې مړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې قوي کیږي، خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه اوس هم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر تر ډېره حده یو متحده ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول دی یو فکر او دی یو د یو تعلیمي وړتیا خلک دي. لدی امله ډېر داسې نه لیدل کېږي چې په طالبانو کې دننه دي ځینې داسې کسان چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د ملت فشار ورباندې زیات او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په کابل کې دي هغوی ډېر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي. او حبیب الله خونزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي، دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ لپاره یا د تعلیمي مراکزو لپاره د مرمیو ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو انتظار وي چې د شیخ حبیب الله خونزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرمۍ ترلاسه کړي. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي. حتی ډېر وخت داسې شوي دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماتان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبیب الله خونزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه بیا داسې وخت وشي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیواد ته رسیدلی وي. له دې امله خلک د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای، د ورسوال نه نیولې تر عسکر نیولې تر مدیر ټول له کندهار کنټرولېږي. نو له دې امله د وزیران احساس دا کوي چې د دوی صلاحیتونه یا رخصل شوي دي یا نو ورکول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده، خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی، یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې یا نړیوالو ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي، او په دې حال کې دا کلی ورس پر ورس قوي کیږي. او
نو پایله به سي د طالبانو د حکومت لپاره او د حبیب الله لپاره
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات د افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطنه فرار کوي، خلک به نور هم له وطنه تښتي، اقتصاد به ضعیفه کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې قضیه روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډیره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته، د دې وجه نه ده چې خلک طالبان نو ناراضي دي، د دې وجه ده چې موږ یو ملي اجبان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو ستړي شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې خلک د کینې ټول معنویت تر اخره خلاص ورک نه ټول. طالبان د لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي، سخت دریځ پالیسی پری دي. که پری نه دي نو بیا ورسره تیرېدو مشکلات زیاتېږي. هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ته او ډېر خلک دا فکر کوي چې دا نظام رنګېدو ته نږدې شوی ده. حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دې دومره اسانه رنګ شي، خو خلک بې باوره دي. او له دې امله طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی ده، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې پروا نه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب، کور ودان.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ظاهر په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ملامت کړی دی. ټرمپ ویلی دی پر دې خواشینی دی چې زیلنسکی په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې له ګوښه پاتې کېدو شکایت کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر له دې کبله نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکی ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسېدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رویټرز خبری اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو باخبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه ډیر د روان کال تر اپریل میاشتې یو طرح برابر کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په شرایطو برابر افغانان وایي چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندېدو په اړه خبرو سویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19 راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندېدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوو باخبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبری اژانس یتوي چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي، خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیک په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
پر زخ خپل داسې رواني حالت کې ما چې پیخي مې تشویش باندې درسته په خوب ناراضي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خوند په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي څوک بل شی وایي، داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمل هم ورته اندېښنه لري.
دا ډېر خورا بد خبر دی او دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره بسنه حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان یوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو تر څنګ جنگیدلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندېدو اقدام کولای شي ټول هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څیړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 20,000 په دوها او تیرانا او پاتې 50,000 نورې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي یې په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال یې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیایي پروژو کې همکاري کړې ده د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
مرور گانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د نوریدونکو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده چې پکې پاکستان ټیم اوس بیټنګ ته ولاړ دی او د یو کس په سوځېدو یې اته منډې کړې تر اوسه پورې. دا د کرکټ تازه حال ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د نورستان ډیری اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیکلو لپاره په ساعتونو مزل کوي څو داسې ځای ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. په دې اړه له سیمې زموږ د همکار راپور ته خوښ شي.
د نورستان د کامدیش منډول برګي مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو له نشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کام دیش ولسوالۍ کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دیش ولسوالۍ مرکزي کلی کې ده چې هغې نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده. چپو نیکموک کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دی خو بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته به وځي یا کوم بام څنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکې بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیف ده چې خط نه زیر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالی سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت بے برخې دي.
90% کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونو کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي. نو ولسه مشکلات سره مواجه دي.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبيخ کلاو ډکته او ډیره سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپلو دوستانو او کورنیو سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشتوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دی زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د ګڼو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
قدرمن اوریدونکو، زمونږ خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راپورونه د افغانستان اړوند له زمونږ همکار آرش ماین سره تعقیب کړئ.